یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایمو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به د خبرونو په لنډیزو کو. د بې پولي خبریالانو سازمان ویلي چې طالبانو په تیره یوه میاشت کې 12 خبریالان بندیان کړي دي. دغه سازمان نن په دې اړه باندې یوه اعلامیه خپره کړې ده. دغه سازمان همدارنګه په طالبانو باندې غږ کړی دی چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره دې خپل مسؤلیت ادا کړي او بندي خبریالان ژر تر ژره له بنده راخوشي کړي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د ګڼو رسنیو فعالیتونه هم محدود شوي او د راپورونو په اساس د طالبانو حکومت بندي نیوکې دي چې خبریالانو ته محدودیتونه جوړ کړي او دوی په بېلابېلو پلمو زندان ته اچوي. خو د طالبانو حکومت وایي چې د بیان ازادي ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې درناوی کوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یو چارواکي ویلي په افغانستان کې تر 3200 ماشومانو ته د درملنو خوړو امکان برابر کړی دی. په بخنسه د درملونکو خوړو امکان برابر کړی دی چې د سوی تغذیه باندې اخته ماشومانو ته ورکول کیږي. په افغانستان کې د یونیسف د تغذیه د برخې مشر میلانی ګالوین نن سهار په ټوټر لیکلي دغه غذایي مواد په اپریل کې ویشل شوي دي. ملګرو ملتو په وروستیو کې ویلي و افغانستان کې 22 میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او که چیرې دا مرستې په خپل وخت ونه رسیږي زرګونه ماشومان به د خوراکي په بخنسره د خوارځواکۍ له امله مړه شي. د طالبانو حکومت وایي چې د داعش ډلې یو مهم غړی په کابل کې وژلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا ناوخته په خپل ټوټر باندې په دې اړه باندې ځینې څرګندونې کړي دي. هغه ویلي دي چې د طالبانو ځواکونو په کابل کې د داعش په یو پټنځای باندې برید کړی، د دې ډلې یو مهم قمندان یې وژلی او څو نور کسان یې نیولی دي. مجاهد ادعا کړې چې د داعش دغو کسانو په کابل او ځینو نورو سیمو کې په جوماتونو، خانقاو کې د بمی بریدونو او همدارنګه د برېښنا د ستنو د الوزولو مسؤلیت درلود. ازادي راډیو نه خبرونو ته غوږ است. او په ارجنټاین کې چارواکو د وینزویلا یوه بوینګ 340 ډوله بار وړونکې الوتکه له ایران سره د اړیکو په تور د ځینو دلایلو له مخې توقیف کړې ده. د الوتنو د څار د ثبت شوي معلوماتو له مخې دغه الوتکه تېره چهارشنبه د بوینس آیرس هوایي ډګر ته ورسېده. د ارجنټاین د اپوزیسیون یو وکیل او د ایران رسنیو پرون ویلي دغه الوتکه د ارجنټاین د چارواکو لخوا توقیف شوې ده، خو د ارجنټاین حکومت لا دغه اقدام په عامه نه دی تایید کړی. لازادی رادیو مو لاند خبرونه واوریدل. په تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ته په دغه پروګرام کې مو وړاندې لدی خبرو چې په کابل، مزار او ځینو نورو ښارونو کې په تېر یو شپه ورځ کې 14 شوي چې بېلابېلو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. خو د طالبانو حکومت وایي د دوی په خبره د فتنګارو مخه نیسي.
موږ به د ټولو هغو فتنګارو په وړاندې سه په هېواد کې د امنۍ لور ته خلک تشویق کړي یا د امنه ګامونه اخلي او یا د خلکو امنیت تهدیدوي. هغو په وړاندې زموږ ګامونه ډېر جدي او ډېر قاطع دي.
په دې اړه به تاسو ته د یو کارپو سره مرکه خبره کړو چې په افغانستان کې رسنۍ له محدودیتونو سره مخې دي. د ویلو ده چې د بې پولې د خبریالانو سازمان ویلي و 12 خبریالان په تېر یوه میاشت کې نیول شوي.
ګڼ شمېر نورو سازمانونو له هغې ورځې چې طالبان قدرت ته راغلي دي او واکمن شوي دي د خبریالانو د ځورولو، وهلو، ټکولو او د هغوی د زندانی کولو رپورټونه ورکړي دي.
په اروزګان کې د یو سیمه ایز یا کلیوال مکتب په اړه هم تاسو ته راپور لرو.
بدبختانه په دې ټوله قریه کې موږ لوستی سړی نه د قریه خلکو او د دغه حالت په لیدلو سره موږ دا ښوونځی د صفر امکاناتو څخه شروع کړ.
در دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته که څام طالبان ادعا لري چې په ټول افغانستان کې بشپړ امنیت راوستي خو یوازې پرون په څلورو چاودنو او بریدونو کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او ولس تنه نور ټپیان دي. کونړ، کندوز، بدخشان او بلخ هغه ولایتونه دي چې پرون پکې چاودنې او د وسلوالو بریدونه شوي دي. د دې تر خوا د طالبانو مخالفې وسلوالې ډلې د ملي مقاومت جبهې هم د پنجشیر په حصارک کې د دیارلسو طالبانو د وژلو ادعا کړې خو طالبان یې ردوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ناامنۍ چاودنو او وسلوالو بریدونو دوام. پرون په کونړ او بدخشان کې د طالبانو پر رنجر موټرو چاودنې وشوې. طالب چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړ چې په کونړ کې پر رنجر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه کې یو وسلوال وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. په بدخشان کې هم په ورته پیښه کې یو طالب وسلوال ټپي شوی. د کندوز په درېیمه ناحیه کې بیا پر ملکي کسانو چاودنه وشوه چې پکې څلور تنه ټپیان شول. تر خوای په مزار شریف کې د مولانا جلال الدین بلخي نړیوال هوایي ډګر د کارکونکو په موټر په یو وسلوال برید کې د دې هوایي ډګر دوه تنه کارکونکي ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. په ورته وخت کې د ملي مقاومت جبهې چې د طالبانو د واکمنۍ پر ضد یې ټوپک پورته کړی ادعا کړې چې پرون یې د پنجشیر په حصارک کې د طالبانو پر یوې پوستې عملیات کړي او لږ تر لږه دیارلس طالب وسلوالې وژلې دي. خو طالبان بیا دا اداره دوي او تر خوا یو ځل بیا دعوه کوي چې په افغانستان کې پر ضد هیڅ فزیکي وسلوال مقاومت نشته. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد
څوک هم نسي کولی په وړاندې باندې بغاوت وکړي یا مزاحمت جوړ کړي. هر صورت موږ به د ټولو هغو فتنهګرو په وړاندې صاحب په هیواد کې د امنۍ لور ته خلک تشویق کړي یا د امنه ګامونه اخلي او یا د خلکو امنیت تهدیدوي هغو په وړاندې زموږ ګامونه ډېر جدي او ډېر قاطع دي.
خو له دې ادعا سره سره د شنبې په ورځ طالبانو تایید کړ چې د استخباراتو ځانګړو ځواکونو یې د تخار مرکز تعلقانو اړوند څلورمه حوزه کې د داعش د تمویل، تجهیز او روزنې په مرکز عملیات کړي او پکې د دوی د یو قومندان یونس ازبکستانی په ګډون اته تنه وژلي. تر خوای د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار په خپل ټویټر پاڼه ولیکل پرون ناوخته یې ځانګړو ځواکونو د کابل په بګرامو یو ولسوالیو کې د داعش پر ضد عملیات کړي. ښاغلي مجاهد په دې عملیاتو کې هم د یوسف په نوم د داعش د یو قومندان په ګډون د یو تن وژل تایید کړل او تر خوای د محمد اغا په نوم د یو بل وسلوال د نیولو دعوه وکړه. خو د امنیتي مسایلو په بشیر صافی بیا وایي د وضعیت ښکاري چې د داعش ډلې د مهار پر وړاندې د طالبانو هڅې ناکامه دي.
په خپل ځان طالبان فکر نه کوم چې هم د سیاسي ارادې په نشتون یا د هغوی تر منځ کوم اختلافات دي. د حقاني شبکې او د طالبانو تر منځ او د تاکتیکي او استخباراتي موادو نشتون هم وسایلو نشتون هم یو لامل دی چې طالبان نشي کولی په یوازې ځان داعش خطر له منځه یوسي یا راکم کړي.
ښاغلی صافی زیاتوي طالبان داعش ته د یوې وړې ډلې په نظر ګوري چې دا فکري ناسم او د ناامنۍ د مخنیوي پر وړاندې لوی خنډ دی. له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا او ځینو هیوادونو په افغانستان کې د داعش او القاعده د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې او تر خوای په افغانستان کې د ناامنۍ د دوام په اړه خبرداري ورکړې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګست دولت شپږ نوی منځنۍ څپه باندې خبرونه کوو. د بی پولی خبرلانو سازمان ویلی دی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تیره یوه میاشت کې دولت خبرلان بندیان کړی دی. په دغه کمیسیون دغه سازمان په یوه اعلامیه کې د طالبانو په حکومت باندې غږ شوی دی چې ژر تر ژره د بندي خبرلان خوشی کړي او د خبرلانو د خوندیتوب لپاره د خپل مسؤلیتونه ادا کړي. په همدې ارتباط ما د جنوبي آسیا د آزادو رسنیو د ټولنې له رئیس زیا بومیا سره خبرې کړې دي چې په اول کې مې همدغه مسله ترې پوښتي چې دولس خبرلان تېر یوه میاشت کې نیول شوي دي، هغوی نظر څه ده؟
ګڼ شمېر نورو سازمانونو له هغې ورځې چې طالبان قدرت ته راغلي دي او واکمن شوي دي د خبریالانو د ځورولو، وهلو، ټکولو او د هغوی د زندانی کولو رپورټونه ورکړي دي. تر ډېره حده طالبان غواړي چې د دغه ډول فشارونو د ایجاد په نتیجه کې اوتوماتیک ډول ذهنیت د خبریالانو دغونو محدود وساتي یا دغسې رهبري کاند دي چې دوی د خپل خبرې توکي یا خبرونه په دغه ډول عیار جوړ او خپاره کاندي کوم ډول چې هغه کې یوازې او یوازې طالبانو ګټې وي او د طالبانو په ضرر شي خپاره نه کاندي او د یا هم ځینې هغه رسنۍ چې دوی په آینده کې ترې نه ویر لري هغه د یو د محدودولو تر فشار لاندې راوستلو هدف لري. نو دوی په ټوله کې د بیان د ازادۍ مخالف دي، په ټوله کې د بې پرې خبریالۍ مخالف دي، او تر ډېره حده نه غواړي چې دغه غیر له هغه سنګل سورس خبر او یا هم د سټیج خبر نه بل ډول خبر په افغانستان کې وچلي.
بلې ښاغلی بومیا، تاسو د طالبانو له واکمنېدو راهیسې رسنۍ حتمن څارلي دي، فکر کوئ خپرونې بدلې شوي دي؟ آیا د دوی په خوا کې شوي دي که څنګه؟
مطلقا تاسو وګورئ، دلته تر ډېره حده خبریالانو هڅه کړې ده چې خود سانسوري وکړي له ویرې نه، فیچر رپورٹنگ، تحقیق رپورٹنگ، تحلیل تبصرہ در ټول لمائیں جتری، او که تحلیل و تبصرہ هم کیگی لغه انگل نکیگی چی اگر که دی طالبان منافع خوندی ساتل سوی یا اگر حمایت سوی، خبرون ټول اگر سنگر سورس یا ستیش وائس خبرون دیسی خبریگی، در ټول عوامل دی اندغه شته د محدودولو په خاطر دی. تاسو وګورئ بس تقریبا لږ ورځ چې دوی راغلي دي،
ښاغلی بومیا، زه غواړم بله پوښتنه دا وکړم چې طالبانو یو کمیسون چې پخوا مو فکر کوم د همغه کار ته ادامه ورکړې د سرغړونو په نوم یو کمیسون دی، د خبریالانو د تخطیو په اړه باندې دا کمیسون ولې سم فعال نه دی؟ یا کارونه څه دي نو چې بالاخره خبریال نیول کیږي د نظامي کسانو لخوا بیا ول ټکول کیږي یا بندیان کیږي؟
تاسو وګورئ په شفای ډول باندې طالبان ویلي دي چې د رسنۍ قانون هم مریول اجرا ده او نافذ ده، خو هغه تر اوسه د قانون په استناد باندې عمل نه ده سوی. په هغه کې د بیان ازادي محفوظه ده، په هغه کې د رسنیو بې پرې فعالیت محفوظ ده، په هغه کې د رسنیو دندې او مکلفیتونه معلوم دي. همداراز خو مخکې ویلي چې موږ هغه د تخطیطي کمیشن جوړوو، خو د هغه جوړېدل هم د قانون په اساس باندې ځانګړو تدابیرو باندې سمندري ټولنې غړی، د بشري حقونو خپلواک کمیشن غړی، د سینماګرانو د اتحادې غړی، د ښځو د فعالینو غړي، او همداراز د حقوقدانانو د شبکې د اتحادې، او همداراز د رسنیو د حمایت د نهادونو استازي غړي وو، او هغه ټول اکثرا د انتخاب په شکل باندې وو. د دې نهادونه اکثرا اوس دوی لغوه کړي دي.
د جنوبی آسیا د آزادو رسنیو د ټولنې رئیس ضیا بومیا و چې د طالبانو د حکومت لخوا د رسنیو په وړاندې د زیاتېدونکو فشارونو په ارتباط خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک، خو طالبان بیا وایي چې د بیان ازادي ته د دوی په خبره د اسلام او شریعت په چوکاټ کې درناوی لري او رسنۍ فعالیت کولی شي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د اگست 3 پورې هغو افغانانو ته چې له دغه هیواد د نړۍ نورو هیوادونو ته سفر کوي ترانزیت ویزې ورکړي. صدر اعظم شهباز شریف په دې اړه یک شنبه ناوخته په یوټیوب کې ویلي، افغان ادباو ته د ترانزیت ویزو ورکړه به له هغوی سره د راتلونکي سفر لپاره د کاغذي کارونو په بشپړولو کې مرسته وکړي. په دې معنا چې که افغانان د نورو هیوادونو سفارتونو ته ورځي او یا د سفر تابعیا ونیسي، کولی شي تر یو څه وخت په پاکستان کې پاتې شي. د پاکستان صدر اعظم زیاته کړې، د حکومت لخوا د افغان ویزې نوې پالیسی زموږ د هڅو یو برخه ده چې د اړتیا په وخت کې خپلو افغان ورونو او خویندو سره مرستې ته دوام ورکړو. شریف له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د افغانستان خلکو ته د مرستې لاس ورکړي. تر دې یوه ورځ مخکې د صدر اعظم شریف د ستراتیژیکو اړیکو مشر سلمان صوفي اعلان کړی و چې ښاغلي شریف د افغان کډوال مسافرو لپاره د ترانزیتي ویزو نوې پالیسي تصویب کړه. دا پالیسي د پاکستان د کورونی چارو د وزارت په غوښتنه ترتیب او د جون په لسمه د دغه هیواد د فدرال کابینې په غونډه کې تصویب شوه. د پالیسۍ
په اساس د پاکستان حکومت په 48 ساعتونو کې افغانانو ته دیرش ورځې ترانزیتي ویزې ورکوي. د طالبانو په بیا واکمنېدو کڅه هم څه باندې 1,40,000 کسان له کابل په مستقیمو پروازونو کې بهر یوړل شول، خو تر هغه وروسته لویدیځ ته د کډوالۍ په تکل ګڼ افغانان د پاکستان له لارې سفر کوي. پاکستان داسې وخت دغو افغانانو لپاره د ترانزیت ویزو اسانتیا رامنځته کړه چې تیرو څو اونیو کې په کابل کې د پاکستان سفارت ډیرو افغانانو ته ویزې نه ورکولې، او دلیل یې دا راوړ چې د دوی په فورمو او غوښتنلیکونو کې ستونزې موجودې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
یو مخکخ تحقیقاتی مرکز وایي امکان لري چې پر روانه لسیزه کې د نړۍ لوی قدرتونه خپلې اټومي وسلې پیاوړي کړي او په اړه یې تبلیغات وکړي. د سټوکهولم د سولې د تحقیقاتو انسټیټیوټ په خپل کلنی راپور کې چې نن خپور شو دا خبره کړې. د دغه مرکز یو مخکخ څېړونکي ویلي داسې نښې نښانې شته چې د اټومي وسلو د کموالي پیر چې د سړې جګړې له پای ته رسېدو وروسته یې خبره کېدله نوره نو پای ته رسېدلې ده. احمد تکال په دې اړه رپورټ لري.
د سټوکهولم د سولې د تحقیقاتو انسټیټیوټ وایي امکان لري پر روانو لسو کلونو کې د متحدو ایالاتونو او روسیې په ګډون نه لوی قدرتونه د اټومي وسلو سروکي زیات او اسري کړي او په اړه یې ډېر تبلیغات وکړي. د تحقیقاتي مرکز د 2022 کال په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې امریکا، روسیا، برتانیا، فرانسا، چین، هند، پاکستان، اسرائیل او شمالي کوریا له هم خپل اټومي وسلې اسري کوي، او که څه هم د 2021 کال له جنوري څخه د 2022 کال تر جنوري پورې د اټومي سروکو په شمیر کې نسبی کموالی راغلی، خو پر روانه لسیزه کې به د دې هیوادونو د اټومي وسلو زیرمې زیاتې شي. د راپور له مخې د پروسګن کموالی علت تر ډیره دا و چې د هیوادونو د تیرو کلونو زاړه سروکي له منځه وړي وو. د سټوکهولم د سولې د تحقیقاتو انسټیټیوټ د اټکل له مخې اوس مهال 3,022 اټومي سروکي په توغندیو او الوتکو کې ځای پر ځای شوي چې له ډلې 2,000 د تیارسۍ په حالت کې او توغولو ته چمتو دي. د راپور له مخې تقریبا ټول دا سروکي یا د روسیې یا د متحدو ایالاتونو دي. په راپور کې یادونه شوې چې په 2022 کال کې د امریکا له ټولو 15,428 سروکو څخه 1,440 او د روسیې له ټولو 15,901 سروکو څخه 1,508 یا په توغندیو یا په الوتکو کې ځای پر ځای شوي. د راپور له مخې نور اوه هیوادونه چې اټومي وسلې لري هم د اټومي وسلو د نویو سیستمونو د تولید یا ځای پر ځای کولو په حال کې دي یا یې په دې برخه کې خپل پلانونه اعلان کړي دي. له دې ډلې څخه په تیره چین د خپلو اټومي زیرمو د پراخولو په حال کې دی. د سټوکهولم د سولې د تحقیقاتي انسټیټیوټ راپور همداراز ویلي دي چې پاکستان 115 او هند 116 اټومي سروکي لري. د سټوکهولم د سولې په تحقیقاتي انسټیټیوټ کې د غنې وژنې د وسلو د پروګرام مخکخ څېړونکی او د امریکایي ساينس پوهانو د فدراسیون د اټومي معلوماتو د پروژې مشر هانس ام کریستنسن وایي داسې نښې نښانې شته چې د اټومي وسلو د کموالي پیر چې د سړې جګړې له پای ته رسېدو وروسته یې خبره کېدله نوره نو پای ته رسېدلې ده.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د طالبانو د حکومت په مشرۍ د افغانستان مرکزی بانک نن 11 میلیونه ډالر لیلام ته وړاندې کوي. دغه بانک تیره ورځ ناوخته په خپل ټویټر پاڼه له ټولو شخصي بانکونو، پولیس شرکتونو او پانګوالو چې په شرایطو برابر دي په دې پروسه کې د ګډون غوښتنه کړې. مرکزی بانک وړاندې لیکلي چې د پروسې ګټونکي باید خپل ټول حسابونه د ټاکلې نیټې پورې تصفیه کړي. مرکزی بانک د دې پروسې د پیل هدف د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو ارزښت ساتل او د افغانستان په لویو بازارونو کې د ژوند لومړنیو توکو د بیو راټیټول ښودلې دي. خو د ازادي راډیو د راپورونو پر بنسټ سره لدی چې د افغانیو په وړاندې د ډالرو نرخ له پخوا رالوېدلی، خو د خوراکي او سون توکو په بیو کې د پام وړ تغییر نه دی راغلی. د افغانستان د ټوکر یا رخ برخ سوداګر د وارداتو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې تېره ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې دغو سوداګرو د خونې له چارواکو سره د خپلو ستونزو د حل په موخه ناسته کړې. د خبر پاڼې په حواله د ټوکر یا رخ سوداګرو له عربي متحده اماراتو او چین سره د ویزو او دغه شان له افغانستانه دغو ملکونو ته د پیسو د لیک په برخه کې خپلې اندېښنې د خونې له چارواکو سره شریکی کړی دی. د خونې لوري په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د خونې چارواکو دغه سوداګر ته د یادو ستونزو د حل په برخه کې ژمنې ورکړي. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو واردات په برخه کې د افغان سوداګرو د ستونزو په اړه زیات راپورونه ورکړل شول، او نن د افغانستان په مرکزي بانک کې افغانۍ د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ، یو نوی پوله، یو یورو 95 افغانۍ، 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 16 افغانۍ، 3 پوله، یو سودریال 3 افغانۍ، 4.5 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ، 3.5 پوله، زر هندي کلدار 1.5 افغانۍ، او زر پاکستانی کلدار 4.6 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
د برخه ته مو بیا هم زه صفی الله ستانکزی ښه راغلاست وایم. په ټولنیزو تحلیلي مطالبو کې به وړاندې له ارزګانه یو راپور ولرو چې یو ښوونځی د کلیو د خلکو په هڅه باندې جوړ شوی او لسګونه ماشومانو ته پکې د زده کړې زمینه برابره شوې. خو تر هغه مخکې له نوریاس نوریا ورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څه راغلي.
نیویارک پوست او رسپانی د امریکا د هغو په زرګونو پخوانیو افغان همکارانو ته پام اړولی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې پاتې دي. لیکوال له خپل مطلب په پیل کې لیکلي، د 2021 کال په جولای کې 15 میاشتې مخکې له دې چې طالبان کابل ونیسي، د امریکا ولسمشر جو بایدن امریکایانو ته په وینا کې وویل چې امریکا به هغه افغانان چې له امریکایي ځواکونو سره اوږه په اوږه کار کړی تر شا پرې نږدي. بایدن دغه افغانانو ته په خطاب کې وویل، که تاسو غوښتي وي په متحدو ایالاتونو کې کور لرئ او موږ به له تاسو سره یو، لکه هغه څه چې تاسو زموږ په خوا کې درېدلی وئ. د لیکوال په باور ولسمشر بایدن هغه مهال دا خبره د دې لپاره کړې وه چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پرېکړې دفاع وکړي، خو د هغو افغانانو په اړه چې د ژباړونکو، د ښځو د حقونو د مدافعانو او د مدني ټولنې د مشرانو په توګه ژوند په خطر کې و، د ولسمشر دغه ژمنه تر اوسه نه ده عملي شوې. د نیویارک پوست په لیکنه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو نږدې کال په پوره کېدو دی، خو تر اوسه له 240,000 زیات افغانان د امریکا ځانګړو ویزو د مهاجرت او د بشري خواخوږۍ په اساس د خپلو غوښتنلیکونو پروسې ته منتظر دي. د نیویارک پوست د مطلب د لیکوال په باور، د 2021 کال په اګست میاشت کې به د امریکا جګړه په افغانستان کې پای ته رسېدلې وي، خو موږ بیا هم پر ولسمشر بایدن غږ کوو چې د هغو په زرګونو زړورو افغانانو په اړه چې تر شا پاتې دي خپله ژمنه پر ځای کړي. مل انلاین ورسپانې هم په ورته یوې موضوع لیکنه خپره کړې او لیکي، د امریکا د سمندري ځواکونو د ذخیرې د برخې یوه پوځي له افغانستانه د هغې افغاني ول اصل امریکایي په ایستلو کې مرسته کړې چې له طالبانو سره بندي وه. مل انلاین لیکي، د 3 کلنې مهناز صافی کورنۍ تېره میاشت د امریکا د پوځ له احتیاطي پوځي افغاني ول اصل امریکایي سفیر اوف سره تماس ونیو چې د طالبانو له بنده د مهناز صافی په خوشې کولو کې ورسره مرسته وکړي. د ایمیل انلاین په لیکنه، په خپل سفیر اوف له خپل ورور سره په 13 دسمبر میاشت کې هغه مهال نیول شوی و چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ لاندې له تښتېدونکو کسانو سره مرسته کوله.
ور به شو روزګان د هلته یو کس په خپل کلي کې سلګونه ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. د راپورونو په اساس 200 زده کوونکي په دغه ښوونځي کې درس وایي چې اویای نجونې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
له تیارو څخه د رڼا پر لور ګامونه پورته کړي، وایي نه غواړي راتلونکي نسل د دوی په څیر په تیارو کې ژوند وکړي. د سلګونه ماشومانو دا غوښتنه چې تاسو اوري او په زده کړو بوختي، دا په کومه دولتي ښوونځي کې نه، بلکې د ترینکوټ ښار اړوند د بلوچستان په نوم په سیمه کې په یو کلیوال کور کې چې توري او تنګي زړې کوټې لري، د عمر خوړلي غوث الدین جلالزی په مرسته راټول شوی او خپل ورته تدریس کوي. عمر خوړلی غوث الدین جلالزی تر شاوخوا 40 کیلومتره مزل وروسته هر ورځ دغه کلی ته راځي او دغلته د پوهنې ډیوه بالا ساتلې ده.
50 مسجد په دې قضیه کې وجود لري، تقریبا تر 3500 نفر پورې په حدود کې نفوس دی. بدبختانه په دې ټوله قریه کې موږ لوستې سړی نه لرو. د قریه خلکو او د دغه حالت په لیدلو سره موږ دا ښوونځی د صفر امکانات څخه شروع کړ.
د اورسګان ولایت مرکز ترنکوټ شار اړوند د بلوچي په سیمه کې د زده کړو دا مرکز چې اوس مهال په یوه کرایي کور کې جوړ سوی په څلورو ټولګیو کې 200 ماشومان چې اویا یې نجونې دي له ګڼو ستونزو سره په زده کړو بوخت دي. محمد بشیر همدرد د دې ښوونځي یو بل ښوونکی دی. ازادي راډیو ته یې د دې ښوونځیو د ستونزو په اړه وویل.
دغه کور تقریبا څلور وطاک لري، دا څلور وطاک بدون د شناب، بدون د اوبو، بدون د پکې، بدون د هیڅ شرایط موږ نه دي منظر چې موږ د ماشومات د سبق وایي دا پت وایه. موږ دغه څلور استادانو دغه امکانات دې شاګردان ته پیدا کړ جوړ کړی چې موږ راولاړ شولو کلام کتابچه تخته څه به اول وکړو تر اوسه پورې موږ په کرز چلیږو.
د دې ترڅنګ دغلته په زده کړو بوخت ماشومان هم خوشحاله دي چې د زده کړو مرکز ورته خلاصوي، خو دوی هم له ورته ستونزو سر ټکوي. لړلې دروي ته نوز د کوونکو ازادي راډیو ته وویل.
موږ شبینات ته ښوونځي ته پر راځو، موږ دا غواړو چې موږ مکتب را رسېږي کې موږ تر شهره کې موږ چې ډېر کسان په دغه ځای کې ناست یو، موږ په دغه مسته خیمه را کې موږ د ولس سره دا غواړو چې موږ ته خیمه را کې موږ سره تنه کې.
زه بلوچي اوسېدونکی یم. نوم یې امان الله دی. تختې ودلې مکتب وایي نه قلم لرو نه کتابچه لرو نه تختې لرو نه بستي لرو. یو ساونې په هغه کې 200 نفر اوبه چې نه تشناب لرو دا شان په کوره نیولې دا فرش تختې.
نوم یې واسه د بلوچي کلي اوسېدونکی یم. موږ د دولت څخه دا غوښتنه چې زموږ مکتب را رسمي کې کتابچو قلمانو دا شی نه لرو دغه دې راکې او نور شخص.
کلیوال خوښ دي چې د راتلونکي نسل لپاره د تعلیم په برخه کې یوه کوچنۍ هڅپیل سوي، خو زیاتوي که دولت ورته دا ښوونځي رسمي کړي دوی به خپله شخصي مځکه ورکړي. د اورسګان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې د دغه ولایت په ګڼو سیمو کې زرګونه زده کوونکي له زده کړو بې برخې دي. د یاد ولایت د پوهنې رئیس مولوي حق نما ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي له زده کړو بې برخو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي. د پوهنې ریاست د معلوماتو پر اساس چې د اورسګان ولایت په سلو کې 80% ښوونځي فعال دي، خو پاتې 40% غیر فعال دي چې د تیرو جګړو پر مهال تخریب شوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
ازادي راډیو ته غوښتست.
السلام علیکم، زه زبیح الله اسلام زه د هلمند ولایت د مرجو ولسوالۍ څخه پیغام درځم. تاسو خپل په خبرو کې وویل چې د کندهار شهر د ګرانۍ د خپل تر قیمت یو څه ګران پلوري پر ولس باندې، نو په کندهار سره ملامتي په دې کې که د حکومت دا پراخ د حکومت پر غاړه ده چې باید شان ارزانه کړي، نو چې مسولات ډېرې دوکاندار خو هرکی څه ملامت دي، هغه مجبور دی چې په حکومت یې ورکړي چې دې ته راغلی دي، هغه لا هم دی تاواني دی په حکومت کې چې دې ورکړي. نو په دې کې دوکاندار خو هرکی څه ګناه ده، په دې کې باید حکومت یو څه وکړي، حکومت باید شان ارزانه کړي، باید مسولات لږ ورکړي.
السلام علیکم، ایمال ازادی رادیو چې دا غوښتنه ده چې د کندهار په ښار کې ډېره ګراني ده د غنمو او د غوښو، چې طالبان ورونه مخه نه ونیسیږي نو دا ولس ته به ډېره غټه ضربه ورکړي. وسلام، مننه له ازادي رادیو.
السلام علیکم، زما د ازادي راډیو له کارکوونکو او اورېدونکو نه دا هیله ده چې زما پیغام تور پورو چارواکو ورسیږي. دلته په لوګر ولایت کې غنم ډېر ګران سوي، مان په 1500 روپۍ سوي، نو هله مو دا رسېدې مخنیوي وشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، زه یو تن د هرات پلیس ستاسو سره د وایس میسج له لارې پالیکم. غوښتنه مو د امارت اسلامي د مشرانو څخه دا ده چې هغوی په د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت باندې کنټرول راولي، او هلته کې داسې خلک استخدام کړي چې هغوی حکمت ولري، هغوی وسیع نظر او وسیع فکر ولري، هغوی د حکمت او تدبر خوندان داسې بیلم اشخاص، به حکمت اشخاص چې هغوی نه د وخت په تقاضا باندې پوهیږي، او نه د شریع احکام په تطبیق باندې پوهیږي او نه هم د اسلامي احکام او مقررات د هغې په عمق باندې پوهیږي. نو لهذا دا کوم موجوده احکام چې صادریږي دغه دستورونه چې دی وړاندې کوي، کله د ښځو په مقابل کې، کله د عامو وګړو په مقابل کې، دا نه یوازې دا چې د خلکو احساسات راپاروي، خلک چې دی هغه د دین لیرې کوي، خلک د دین څخه بېزاره کوي، بلکې دا کولای شي چې د امارت اسلامي د حکومت او همداراز د ولس منځ کې فاصله ایجاد کړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
ازادي رادیو ته غوښتل د ولس نیمې شوې ورزو لاندو خبرونو ته.
د بی پولی خبرلانو سازمان ویلی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تیر یوه میاشت 12 خبرلان بندیان کړی دی. دغه سازمان په دې اړه باندې یو راپور خپور کړی او په طالبانو باندې غږ کړی چې د خبرلانو د خوندیتوب لپاره د خپل مسؤلیتونه ادا او دغه بندي خبرلان ژر تر ژره خوشې کړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یو چارواکي ویلي په افغانستان کې تر 3200 زیاتو ماشومانو ته د درملونکو خوړو امکان برابر کړي. په افغانستان کې د یونیسف د تغذیه د برخې مشر میلانی ګالوین نن سهار په ټویټر کې لیکلي دغه غذایي مواد په اپریل میاشت کې وشل شوي. د طالبانو حکومت ویلي دی چې په کابل کې د داعش ډلې یو مهم غړی وژلی دی. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر باندې بیګانه وخته ورکړی او ویلي دی چې د کابل په بګرامي سیمه کې د طالبانو د داعش په یو پټنځای باندې د دوی ځواکونه عملیات کړي چې د داعش یو غړی چې د دوی قومندان وژلی او یو بلی نیولی دی. د مجاهد په خبره دغه کسانو په کابل کې په جوماتونو او خانقاو کې په بریدونو کې لاس درلوده او په ارجنټاین کې د چارواکو په وینا د وینزویلا یوه بوینګ 1720 ډوله بارونکې الوتکه له ایران سره د اړیکو په تور د ځینو دلایلو له مخې توقیف شوې ده.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. 25 دقیقې بحثمو زه احمد تکل هرکلی کوم. په تیرو څو ورځو کې هیواد ته د پخواني نظام د چارواکو د ستنېدو خبره توده ده. په دې ډله کې تر ټولو جګپوړی چارواکی د پخواني ولسمشر اشرف غنی، د جمهوری ریاست د دواړو دورو شریک ډاکټر عبدالله دی چې په بهر کې د نږدې یوې نیمې میاشتې له تیرولو وروسته د روانې اونۍ په سر کې افغانستان ته ستون شو. له دې مخکې د پخواني حکومت نور چارواکي لکه په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ، د دفاع وزارت ویان دولت وزیرای، د ملي امنیت په شورا کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او د پخلاینې د څانګې رئیس انتظار خادم، د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب، د ترانسپورت وزارت معین حسن مبارک عزیزی او نور چارواکي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو حکومت چې نږدې 10 میاشتې مخکې پر افغانستان د واکمنېدو له لومړۍ ورځې څخه د عفو یو فرمان صادر کړ، د پخواني نظام د چارواکو د رابللو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی دی. د دې کمیسیون مشري د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند او د ملي راډیو ټلویزیون رئیس احمدالله وسیق کوي. ښاغلي وسیق د غبرګولي په 13مه ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو حکومت به د هغو افغانانو له تجربو کار واخلي چې هیواد ته ستنېږي. په داسې حال کې چې طالبانو تر اوسه له خپلو کسانو پرته هیڅ چاته هم د خپل حکومت په اډانه کې ونډه نه ده ورکړې، نو د دې پخوانیو چارواکو د ستنېدلو هدف څه کېدای شي؟ آیا د دوی ژوند به خوندي وي؟ او د ګڼو نورو پښتنو په اړه په نننی بحث کې له میلمنو سره خبرې کوو. د بحث میلمانه دي پخوانی افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکی عزیز الدین معارج، او د بشري حقونو د مسایلو کارپو له قانون څخه د سرغړونې په نوم د کتاب لیکوال بشیر زرمست. دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. خبرونه له مارج صاحب سره په خبرو پیلو. مارج صاحب ک لاند راته وایست د دې پخوانیو چارواکو په ذهن کې څه ګرځېدلی؟ کېدای شي چې د مختلفو کسانو د راستنېدو علتونه مختلف وي، مګر که سره په مجموع کې وارزوي څه د دې باعث شول چې دوی افغانستان ته راستانه شول؟
مننه زه تاسو تاسو تخنیکي همکار ته همداسې مېلمه ته او اورېدونکو ته زله کوم سلامونه احترامات وړاندې کوم. طالبان یو کمیسیون جوړ کړی، پرون د کمیسیون تماس نو تقریبا دا معلومه نه ده چې دا کسان دا شخصیتونه چې له بهر نه ځي افغانستان ته آیا مستقیما د کمیسیون تماس سره اړیکې نیولي، دوی په بل نه تللي دي او که دوی په خپله ځي؟ دغه تر اوسه پورې روښانه ده. دوی په خپلو ویناوو کې دا خبره وکړه، نو کمیسیون د تماس دا خبره کړې چې دوی بلنه ورکړې که نه ده ورکړې. که چیرې کمیسیون د تماس بلنه ورکوي خلکو ته، خلک راغواړي او یو پروسیجر طی کوي او دې خلکو ته د یو امتیاز په شکل باندې ګوري او دوی ته موقف یا ځای ورکوي، نو دا خبره د یو اعتماد پیدا کوي، باور پیدا کوي، نور کسان هم تشویقیږي او د یو ډاډ ترلاسه کوي. بیا ورځي او کمیسیون د تماس تش په نوم باندې یو کمیسیون وي او هسې عام فریبي کوي یا خلکو ته یو لاره جوړوي، مطلب دا چې ظاهري شکل لري او په باطن کې څنګه کې، بیا نو خلک په دې باندې پوهېږي، خپل اعتبار بیا دا کمیسیون لاسه ورکوي. راول دې کسانو ته چې دوی ځي، دوی دقیقه انګېزه معلومه نه ده چې دوی ولې ځي، باوجود چې هلته په افغانستان کې دوی بعضې مسایل لري، لکه که چیرې د عفو فرمانه دوی استفاده کوي. درسته خبره ده، فرمان د عفو کولی شي طالبان مثلا خپل مدعي ته، خپل دښمن ته چې دوی سره دښمني کړې ده هغه ته عفو کړي، مګر حق العبد د دوی نسي کولی چې یا د بیت المال مال یا د خصفه مځکې یا رشوت یا دا بیا نسي کولی چې دوی معاف کړي، ځکه په یو غریب باندې چې هلته ځي او یو عادي غلا کوي، مثلا د بلګې په توګه یو کچالو غلا کوي، دغه لاس غوڅه یي وایي زه د خدای حکم د حد جزا پې تطبیقوم، اما دلته بیا د امتیاز په شکل به نسي کولی توبه نعوذ بالله د خدای حکم د پښو لاندې کړي. کسان چې هلته معلوم دي چې مثلا دوی هلته غصب کړی ده، دنګې ودانۍ لري، شتمنۍ لري، یا خلک پیدا کوي، یې دې لپاره په کار چې یو محکمه جوړه شي، عادلانه محکمه چې دوی باید محکمې ته هم کسي د خپل د عقل هغه فساد او بعضې غصب او د اتهامات چې پدي یا شخصي کسان پرې دښمني لري. بلګې په توګه سوات او دوستم هم روانې مار خپله طالبان وایي چې په دلیل دشته کې 2000 کسان شاوخوا وزلي دي، صحیح ده چې دوی ورته عفو کوي، اما هغه کونډه چې هلته خپل میړه لاسه ورکړی دی، هغه یتیم چې خپل پلار لاسه ورکړی ده، هغه کېدای سي ادا وکړي. دغه مسلې ته دوی نه توجه کوي، نه ورته پام کوي، نه طالبان څه وایي، نه دوی څه وایي، نه دوی وایي چې مثلا زه راغلی یم حاضر یم محکمې ته. دوی ته ډېره بریده پورې داسې فکر کوي چې دوی له بهر نه ځي، دوی خپلو شتمنیو دپاره د خپلو بانکو کې پیسې لري هغه ترلاسه کوي، ځکه تر اوسه پورې دوی ته کمیسیون د ارتباط یا تماس ونه ویلی چې تاسو څه راغلي او څه ورته کوو. همداسې نوره ډله هم د اروپا امریکا نه بعضې کسان لاړل، د هغوی هم برخلیک تر اوسه پورې څرګند نه ده. نو دا بیا نو نه څرګندېږي چې دا خلک په خپل انګېزه باندې ځي،
بله مارش صاحب تاسو تقریبا ټول په یوه تله وتلل، فکر کوئ په دوی کې داسې کسان شته چې په دغو کسانو کې چې تر اوسه پورې ستانه شوي دي، داسې کسان شته چې غلاوې کړې وي او پیسې خوړلې وي یا د چا حقونه تر پښو لاندې کړي وي؟
موږ خو د چارواکو د پخواني چارواکو په هکله باندې بس وکړ. پخواني چارواکي باندې ټولو باندې اتهام د غلا ده، یو د عام کسان لکه دا موږ یو نور دوستان دي په بهر کې دي، موږ بیا نه په حکومتو کې کار کړی ده او مثلا ډېر پخوا راغلي او نه په غصب کې، نه په غلا کې، نه په بل کې کوم لاس لرو. مثال همداسې نور کسان دي چې هغوی پاک کسان دي، ژمن کسان دي، هېواد ته ژمن دي، نو دوی خو بیا نو په تېزي خامخا نو که طالبان دوی غواړي کمیسیون تماس به خپل اجنډا خپل پالیسي و مخته بیایي، د هغه پر بنیاد به ځي او هلته به خامخا مصدر د خدمت به کېږي خو خپل هېواد، ځکه سیاسون خو چې ځي خامخا بیا دوی ته به یو موقف یو څه ورکول کېږي چې یو کار وکړي، هلته به ځي ناحقه به ناست وي بدون له دینه چې خپله دنده حد اقل خپله دنده چې پخوا یې درلودلې هغه خو باید بېرته احیا کړي، بېرته یو ورته ورکړي. یو د پخواني چارواکو خبر ده، د هغوی ټول معلوم ده، مثلا د بادام باغ کې دا مځکه چا غصب کړې ده، ټول معلوم وي دلته کورونه، یا د شورا نظار ډله باندې اکثره هندوان اتهام لري، دلته خپله په لندن کې په سافتال کې شیرپور کې مثلا غیر استاندارد دی خپل سیمه د بازار دفاع ولایتو کې په کابل په نورو ساحو کې دا خو واضح سرګند مشهود جرمونه دي معلومی یا او کس مخکې له شل کالو نه پورې هیڅ پیسې هیڅ چای نه درلودل لوت لغړ وو اما بیا اوس تقریبا بودنګ ودانۍ لري شتمنۍ لري بانکونو کې بهر دننه پانګونه کړې ده سرمایه لري پیسې د حکومت کړې ده سبا ماسبهونه سپاره مکرې ورته ماشومان سره تغذیه کې یتیمان دي ورځ په ورځ 8 میلیونه ماشومان د ولګې ناتار سره مخامد شل میلیونه کې افغانان خپل مګرونه تو سازمان سره حدود غذایي توکې نه لري او پنځه اویا فیصد افغانان درسته غذا نه خوري دوی دا پیسې او شتمنۍ څه اول ته سیګار وایي چې موږ دغه کومکونه کوي امریکا او بهر افغانستان ته دا خو محاسبه غواړي چې دومره کومکونه سوي دا پیسې څه سوي دي معلومه خبر ده
مننه مارش صاحب وروسته د په دې باندې خبرې کوو چې د دې کسانو امنیت څومره خوندي دی خو زه غواړم چې له ښاغلي زرمست نه وپوښتم ستاسو په نظر دا کسان ولې افغانستان ته ستنېږي یعنې انګېزه د دوی څه ده
سلامونه تاسو ته ستاسو قدرمنو اورېدونکو ته ګران مېلمه مارش صاحب ته د دې ټول جوړو صحتمند اوسئ کې تاسو فکر وکړئ چې د کمیشن تماس زان د لپاره یو مشوریت په تلاش کې د طالبانو د اقدام چې ده د ظاهري توګه باندې یو ډېر ښه یو پلمه ده چې نړیواله توګه چې موږ هغه خلاص ده او ټول سیاسيونو ته ټول خلک چې حتی غټې غټې دوسیې لري دلته راتلی شي ازادانه خوندي دي او څوک یې غرض نه کوي دوی د موږ وګورو په افغانستان کې د بیان ازادي اگر رقم نه لکه په خاچو او نه مدني فعالیتونه هغه رقم دی لکه په خاچو یعنی په مدني فعالیتونه مله تقریبا بشپړه بندیز ده نو په داسې حال کې چې نه د بیان ازادي وي او نه د مدني فعالیتونو باندې کوم ګارانټي نو دا سیاسيون چې بیرته ګرځي دا صرف الته ګرځي او یو خبر جوړیږي چې فلانه وزیرم راغی پښتانه وزیرم راغی نو زه فکر نه کوم چې دوی کوم خاص رول انته ولوبوي یا کوم غیر د افغانستان سیاست او امنیت باندې ولري بل دغه سیاسون چې دوی هم غواړي چې خپل ځان ته یو لښت ځای پیدا کړي په حکومت کې که چانس یې کم هم دی نو دوی په دې تلاش کې دي او هغه خلک چې په غصب کې یو دغه نه دي اخته نه دي او لاسونه پاک دي کیدای شي چې د مشاورتونو او دغه پوسټو باندې ولګيږي کني زه فکر نه کوم چې دوی به داسې خاص رول ولوبول شي یا به دوی کوم چانس ولري په الحال
په دې ډله کې تر ټولو جګپړی چارواکی لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه ښاغلی عبدالله دی ښاغلی عبدالله په دې ولسمشر اشرف غنی د جمهوری ریاست په تیرو دو دورو کې د حکومت شریک پاتې شوی وو او که څه هم امر الله صالح د پخواني ولسمشر لمړی مرستیال وو مګر ټول پروتوکولونه تقریبا دا ډول وو چې عبدالله د دولت دوهم سړی وو له ښاغلي غنی نه وروسته د عبدالله لپاره تاسو څه رول وینئ په افغانستان کې چې دای له تقریبا یوې نیمې میاشتې سفر نه وروسته بیا هم افغانستان ته ستون شو یعنی عبدالله څه غواړي د څه په تمه دی په افغانستان کې
عبدالله خپل مخ خپل مقاومت جبهه کې د لاس اور کړی دی د امر الله صالح سره اړیکې شي نه وي او نه د بلخ په خالي والی سره اړیکې شي وي نو کومه تاسو ته وګورو نو د تقریبا په ډاک باندې پاتې ده او د دې لپاره به بهترین ځای هم دغه ویش طالبانو کې د لګ مخ پیدا کی او لګ ځای ورته ترڅو یا شي اړیکې ولري ترڅو خوندې پاتې شي عبدالله خو د سي خاص رول نشي له بوله نو بده ته څوک فلحال د سي رول یې دی ولې به یو کوي هم او کوم رول هم ور هم کینو طالبانو ډېر مخالفتونه به سره په کومنس کې پیدا شي ځکه چې عبدالله هماغه چارواکه دغه د امریکا سره هغه تړونونه لاسلیک چې هغه ته بالکل هر شي شنه بیرغونه پرته کړ کته چې د خلکو وجنه یې کتل ته بمباری کوي او که بمباری هم کوي نو غټ غټ بمبونه واچوي څو د طالبان د منځ لاړ شي عبد الله هغه شخصیت دی چې په تیار راغی په هر کې د هغه طالبانو ته ورون د ورور خطاب هم نکاو چې د افغان ورور په حیثیت ورته یو خطاب وکړي د برادرې برادرای حکمتیار په نامه طالبانو ته خطاب وکړو نو طالبانو خدای او ډېر ښه پریکړه کړې ده چې غیر خپل اخلاص پریښي ده او حتی د عبدالله شانتي شخصیتونه هغه خلک چې د دوی سره جنګېدلي دي د پریښي دي او دا یو ډېر غټ په میډیا کې دوی لپاره یو ډېر پلس پوینټ ده چې هغه خلک چې د موږ سره جنګېدل دغه د موږ ته اوس راځي او موږ بشپړ امنیت نیولی ده.
مننه مارچ صاحب، دا کسان چې افغانستان ته ستانه شوي دي دومره تجربه لري چې د طالبانو حکومت د هغو له تجربو نه په خپلو چارو کې استفاده وکړي؟ د البته د دې اړوند کمیسیون مشر ښاغلي وسیق دا خبره کړې وه.
مننه رابس، یو مخکې پوښتنې ته ځواب ورکړي او څه حقایق به د خلکو ته ووایو. دغه افغانستان کې لوبه څه ده؟ پردی ده، اوس هم پردیان دا لوبه چلوي. طالبان تر ډېره بریده پورې اجازه نه لري بعضې کاران ترسره کړي. کنی ګوره، سل فیصده یا سل سلنه خاوره دوی په لاس کښې، تر اوسه پورې لسو میاشتو کښې دوی ولې خپله کابینه نه ډالی؟ یعنی مشکل په دې کښې څه ده؟ فساد ساتي، وخت ضایع کوي، تر هغه چې نړیوال د اوکراین مسلې نه او بیا د تایوان مسلې نه همداسې د سویډن او ناروې دغه مسایل بد حل شي، بالغ وروسته راځي د افغانستان مسله حل کوي.
د اوکراین مسله خو بیخي د اوس مسله ده، یعنی دا د وروستیو دوو میاشتو مسله ده. طالبان لس میاشتې مخکې تقریبا په افغانستان کې واک ته رسېدلي دي. له لوبې نه ستاسو مطلب څه دی چې نړیواله ده دا لوبه؟
کله چې په دوحه کې تړون لاسلیک شو، تړون ماهیت بل ډول و. که موږ درېمې مادې ته وګورو، هلته د حکومت د ائتلافي په هکله باندې بحث شوی و، د زعامت بحث شوی و چې به درېم کس وي طالبانو ته، نړیوالو ته، پخواني کسانو ته، دوی ته باید یا ملت ته د منلو وړ کس وي. همدغسې به په طالبان د په جمع د پاک سیاسون او کدرونه د افغانستان به حکومت به جوړوي. د درېمه ماده کښې دا په واضح راغلي چې یو ائتلافي حکومت به وي او په د بین الافغاني خبرو په پایله کښې به راځي. دا لوبه بدله شوله، د اشرف غني به یو فرمان ورکوي، موقت اداره به جوړېږي، د امارات کلمه به طالب ته منصوبه وي، د راتلونکي حکومت به په زور نه وي. دغه سناریو بدله شو، په بل ډول لاړله. پخواني حکومت چارواکي ته وویل شو چې تاسې وځئ له خاورو نه، حکومت ورته پرېږده. دوی حکومت په لاس واخېسته، اما دوی تر اوسه پورې یو مشروعیت ملي نه لري.
چا ورته وویل چې وځئ له وطن؟
دا غرب، امریکا و هغه خلکو چا چې لوبه کوله. اوس هم امریکا بل ورځ یو وزیر د خارجي ویاند یا د پوځیان وویل چې موږ په افغانستان کښې اوس هم څار کوو. مانا دا چې ډرون تیاریږي او ته څار کوي. همدا اوس په ننګرهار، په خوست، په دې جوی کښې تیاری لیدل شوي الوته کښې په سفارت امریکا کښې. اوس هم انګریزان او امریکایان شته په نوم د دې چې موږ محافظت د دې سفارت کوو.
مارش صاحب وبښئ، دا د څار مسله خو ډېره واضحه ده. دوی په افغانستان کښې پر هغو تروریستي ډلو چې د امریکا امنیت ته د دوی په وینا خطر پېښولی شي څار کوي. مګر فکر کوئ چې امریکا تر اوسه پورې د افغانستان په مسایلو کښې دخیله ده؟ یعنې طالبانو ته لارښوونه کوي چې دا وکوي، دا مه کوئ؟
بلکل بلکل، دوی وویل چې موږ هر وخت کولی شو افغانستان ته بېرته لاړ شو د خپل امنیت کښې کله ګواښ وي. نو دا خبره معنا یې څه ده چې هلته ازادي او استقلال نه شو، نه چا موږ په زور اویستلي، موږ بېرته کولی شو لاړ شو. دا یو مسله. دوهمه، خپل امریکا یا د امریکا متحدین یا ستراتیژیک ملګري یې ګورئ. تاسې د غوښتلې چې قطر یا ترکیې ته د افغانستان هوایي ډګرونه په لاس کښې ورکړي، په دې مسله کښې یو څه حساسیتونه موجود و. ځکه قطر او ترکیه دواړه هغه هېوادونه چې دوی داعش په خپل لاس جوړ کړه او هرې خوا ته انتقال کړه. بیا اوس امارات متحده عربي یا د دوبۍ له خوا نه دا هغې راوستلي دي. مثلا د میدان هوایي څلور کنټرول دوی ته لاس کښې ورکوي. کنټرول د هوایي ډګر معنا یې دا چې کنټرول د افغانستان په لاس ورکوي. داسې څوک ځي او څوک راځي او څه کوي او څه نه کوي، دا مسایل به څوک کنټرولوي؟ څوک څه په دې باندې پوهېږي؟ روسیه، چین، د سیمې هېوادونه په دې باندې ټول خبر دي. وخت د ډاکټر عبدالله او د کرزي غږ اوس دوی ته هدایت سوی ده تاسو په افغانستان کښې اوسئ. کرزی یې دې لپاره چې په هغه وخت کښې خلک وهم کښې
وه
او بل د دوی د فرمان د عفو باید رعایت شي. هغه ته ګارنټي و تضمین ورکړ نه وي څه دیارلس کال یو ضعیم د افغانستان ته چې ټول بمبار
له بحث نه لرې لاړ نه شو. مارج صاحب بخې د دې تجربه خبره چې ما مخکې یاد کړه د زل تاسو نه بیا هم پختم خو غلم دې امدغو ورستیو خبرو یا تفسیری په باب مو د خغلی زرمست نظر پختم. زرمست صاحب کلان را ته وایي اس خغلی مارج وایي چې امریکا د طالبانو په پریکړو کې دخیله ده او بیا د هوایي ډګرونو مسله یاد کړه، څومره دخیله ده فکر کوئ امریکا یا نور لویدیځ هیوادونه د افغانستان په چارو کې، مخصوصا دا چې طالبانو ته لارښوونه کوي چې دا وکوي دا مه کوي، که دومره دخیله ده بیا یې ولې په رسمیت نه پیژني؟
ګورې دا ډېره مشکله خبره ده چې وګورئ چې امریکا یا بل هیواد څومره دخیل ده په دې پلانونو پریکړو کې چې طالبان یې کوي، لیکن دا ویل شو چې کوم پریکړه چې کیږي ټول نظر سنجي کیږي، د امریکا خواخ هم دې کې سنجول کیږي، د همسایګانو خواخ هم په دې کې سنجول کیږي، او هماغه رقم پریکړه کیږي. که چېرته طالبانو دې ته فکر نه کولای یا دا سوچ نه کولای چې منتخب نړیوال لري نشي، نو فکر نه کوم چې دا چارواکي چې د دوی په وینو لاسونه سره دي او په افغانستان کې دا رقم ګرځېدلی لکه څنګه چې ماره جوړېږي، دا دوه چارواکي چې د تر ټولو نه زیات ګرم خلک بلل کېږي په افغانستان کې، خصوصا د طالبانو د پرځولو په وخت کې، نو اوس چې دوی راځي نو دا یو ښه کار دی.
مننه. اول تاسو راته وایست زرمسته، بیا به بیرته بیا هم په همدې مسله د ښاغلي مارج نظر پوښتو. ستاسو له نظره دا کسان چې افغانستان ته ستانه شوي دي، زرمست صاحب تجربه لري، اکثره دا چارواکي په پخواني حکومت کې او د پخواني حکومت تقریبا ډیره برخه چارواکي په فساد تورن و، او دا تورونه هم و چې کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی، دا کسان چې راستانه شوي په کومه ډله کې دي؟
دسه د چې دغه خلک چې مخکې په دې خپل پوسټونه باندې کار کول اکثره اهل کار نو، او د چې راضي او یو هیواد دا بهترین کار دی چې یو حکومت د ټول خلکو سره مشوره واخلي، د غوډي تجربه څخه ګټه واخلي، او هغه سره خبرې وکړي، هغه سره په تماس کې وسیږي، او د یو جنگي ډله یا یو مخالفه ډله ته یو چې هغه یو رقم پریکړې فیصله کوي، په جمهوریت کې هم دا رقمي په هر شي باندې انتقادونه کوي، هر شي کې مخالفتونه کوي، بیا چې حکومت تراشي بیا هغه ډېر هغه خالي پریکړې چې هغه تیر حکومت کړی دي دوی هم هغه مخکې وړي، ځکه چې هغه د هیواد په ګټه باندې. نو په دغه سي مسایلو کې د دغه وزیرانو د دغه لړپوړو چارواکو مشورې ډېرې اړینې دي، او طالبانو ته دا پکار ده چې دغه خلک نورم را دعوت کړي، دوی ته یو خاص کمیشن وټاکي یا یو ځای ورته مقرر کړي، دوی ته معاشات مقرر کړي، دوی سره مشورې وکړي په چارو کې او دوی د تجربو څخه ګټه واخلي.
مننه. اوس مارج صاحب ستاسو نظر.
ګوره دا خلک کاملا تجربه لري په غلا او چورو فساد کې، دمه د واقعیت خبره ده، قحط رجال نه دلته په بهر کې او په ډېر مسلکي ژمن پاک اسان دي، که رښتیا طالبان غواړي له دوی مسلک نه، دوی له پوهې نه، پروفیسری نه، پروفیشنلي نه استفاده وکړي، کسان ته شته نه دا بدنامې چې رسلته راځي. او بل دا په سره درته وایم، بعضې ځینې چارواکي نه ځي، هغه لیږل کېږي، دوی لاس پوچې و نور ګاونډیانو ته، سیمې نور هیوادو ته، دوی ژمن کسان دي. دا فشار چې په طالبانو داسې ائتلافي حکومت تو دا کنه افغانستان کې مطلق ائتلافي حکومت، له سعودي نه ډېر ائتلافي حکومت، له ایران نه، له تاجکستان نه ډېر، که پاته له پاکستان ډېر ائتلافي حکومت ده، هلته خو یو کورنۍ یو قوم حکومتونه کوي، مندوته مطلق ائتلافي مندوی بانه ورته کې چمتا کسان را
وځي. دلته هم په افغانستان کې هم یوازې د طالبانو حکومت دی، یعنی یوه ډله ده،
کډاله ده په انګلستان کې یو ګوند اکیو د مارمار چا طاق ورکې په دغه وسه مزبک او زازارات تاجک پنشر ټول په حکومت کې سره مارم په ایران کې خپلته نه سنی اجازه لري، نه بلوچ اجازه، نه ترک اجازه، نه
ولې په هر صورت دا د ډېر لوی بحث مسله ده. دا د پروګرام په ورستیو دقیقو کې یو خبر سره رالنډ کو،
بالکل ده
فکر کوي چې طالبان به دوی ته د کسانو ته دندې ورکړي،
کچېری اجازه ولري د کار ته طالبان بیا بالکل ارڅ کولای شي. ما وخت مې د ډاکټر عبدالله څخه پاتې سپغه د تعداد ورکړ، ځکه د مقامت مساله و، هلته پنجشیر کې ډېر لوی لوی سلای وې ذخیرې پیسې چې په هغه باندې قرضه و اشرف غني یو وخت دوی ډراوه او هغه د 1800 جنرالان هم جوړوله هر څه په خپل سره هم کوله. دغه امریکا او غرب غوښته چې دا به تصفیه سي د هغه لپاره د مقابلې په ویره وه چې مثلا که چیرې طالبان لاړ سي امریکا وځي امریکا پلان دوس د جن وځي تړون لاسلیک کړه د ویتنام مسله نه سي چې هلته جنوسایډ ونه سي کورنۍ جګړې ونه سي ملامت نه سي هغه وسلې اخیستو دپاره عبدالله دلته کښېناوس ته به کښېنه ته به نه وځې تضمین هغه یې ورکړله دې لپاره چې پسته بیا ډېرې چغې وویل چې ما ته اجازه نهسته اجازه نهسته د هندوستان ته بوته بېرته بېرته خپل ځای ته راغی هغه وسلې او هغه تصفیه کول د دغه دوی مطلب و چې نور دوی تهدید جوړ نه کړي یا د هغوی له وحد له خپل ډار نه چې هله طالب سره ډېر جنګونه کړي وو ډېرې جنایتونه کړي وو لنډغرانو دې له ډار نه خپل دوی مقامات ونه کړي
مننه.
هغه مسله یې حل کړله مقامات وسله ټوله ټوله سوله بېرته پروژې چې اوس نه داعش جوړېږي او القاعدې جوړېږي او دا جوړېږي هغه نورې مسلې دي او همدې ته ما خلک مجبور دي چې موږ ډلو ته ورسي ځکه جګړه په افغانستان کې بې ثباتي په افغانستان کې هم د ګاونډیانو هم د نړیوالو په ګټه باندې ده.
مننه.
موږ چې ګورو موږ مشکل په دې کې ده چې دغه حالات ګم ده. طالبان یو اساسي قانون نه جوړي طالبان یو د هنجلکانو مکتبونه ښوونځي نه پیل کوي
بیا هم له بحث نه لرې نه ځو مارج صاحب وبخې
یعنی مطلب دغه حالات چې ورته ګورو داسې ګونګ حالات کې موږ په دې باندې فکر کوو چې دا لوبه پردی ده.
صحیح ده. مننه ډېره زیاته. فقط وروستیو دقیقو کې یو لمړی د زرمست صاحب نظر پوښتمه. د خلک چې افغانستان ته ستنېږي دا پخواني چارواکي څومره د دوی ژوند خوندي دی زرمست صاحب؟
موږ تاسو کې ګورو د طالبانو د ټولو لاغه پلس پایچ د هغه بشپړ امنیت اوس په ټول افغانستان کې تقریبا هر ځای خوندي دی او سوپری چې طالبان د دوی ژوند خوندي پاتې کول غواړي تر هغو پورې به دوی خوندي هیڅ تهدید ورته نشته. خو که چېرته د شمالي مقاومت وغواړي چې دلته یو مسله ورانه کړي نو کولی شي چې کېدای شي چې د هغوی د خوا یا د داعش د خوا دلته یو تهدید موجود وي. خو بیا هم طالبان بشپړ واک لري او تر څو پورې چې دوی وغواړي چې دوی خوندي پاتې شي نو زه فکر کوم چې دوی په بشپړه توګه باندې خوندي دي.
دا ویره څومره شته چې د طالبانو خپل کسان به د پخواني چارواکي په نخښه کړي؟
طالبانو ته کوم ګورو دوی چې هر فکر کړی دا د غي بالکل یې په عمل کې پیدا کړی دا او طالبان په دې کې یو ډېر ښه ریپوټیشن لري د خپل مشرانو وادي چې کړی دی هغه په عمل کې پیدا کړی دی. نو زه فکر کوم چې در د بل هر حکومت څخه د طالبانو ضمانت ډیر قوی وي او چې هغوی وغواړي چې یو چاته اسنو نیت ورکړي نو بالکل دا د باور وړ دی او په دې باندې نړیوال هم قناعت لري.
ډیره زیاته مننه. وروستۍ پوښتنه بیا هم له معارج صاحب نه کومه. بیا هم د همدې پخوانیو شخصیتونو یا پخوانیو چارواکو د امنیت په اړه ده. دوی له څه نه ډاډه دي؟ یعنی فکر کوي چې طالبانو به دوی ته د دوی د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی وي چې راغلل او افغانستان ته بیرته راستنه شول خپلو کورونو ته؟
امنیت خو څنګه سي زرما سویل په افغانستان کې بشپړ امنیت ته کومه ستونزه نشته او طالبان هم تقریبا د همدوز د کرزي او رفیع الله په کورونو طالبان پیره کوي یعنی هغه خپل امنیت ساتي. دا که چیرې خدای نه خواسته په کومه سیاسي توطیه کې یا سیاسي موخو اهداف له خوانه له ډل له خوانه د یو خاص موخو لپاره که چېرې لپاره که دوی ترور کېږي هغه بیا بل بس هغه نو هر څوک ترور کېږي هغه امنیت خو دا استاد چې د داعش نوم پرې ورکړي یا مثلا د خپل ډلې نوم پرې ورکړي یا د شخصي دښمني نوم پرې ورکړي د یو خاص موخو لپاره خو هر حالات کېدلی شي هر څوک کېدلی شي اما په ټوله کې دوی ته څوک څه نه وایي او بل په زمن کې دوی څه تللي دي بیا هم زه تاکید کوم چې دوی له نړیوال یا د خپلو لاسپو چې ورته کوي د هغوی ضمانت او ګرانټي اخیستي خصوصا د پاکستان له خوانه.
مننه. او خبره به په دې سره راونغاړو او پای ته به یې ورسوو. مارج صاحب چې فکر کوي ستاسو په نظر د طالبانو خپل کسان دا مخکې ما له ښاغلي زرمست نه مو پوښتل د طالبانو د خپلو کسانو نه څومره ویره شته چې لکه ځینې نور پخواني دولتي چارواکي چې په افغانستان کې پاتې وو او نه ووتلي لکه هغوی چې په نښه کړل سرتیري مثلا پخواني د پوځ او د امنیتي ځواکونو قمندانان یې په نښه کړل همدغسې به دوی ته د خطر پیښ کړي کلان راته وایست؟
د ټیټ رتبه کسانو د لوړ رتبه کسانو یا مشهور کسانو دا فرق موجود ده. هغه ټیټ کسان پخوا موږ تاسو کتل طالبانو مشران په قطر کې د امریکا او غرب نړیوالو سره ناست و. د یو شخص په حیث مال شخصیت روسیې ته چین ته سفر نه کول، اما مخ امریکا هم دغه عسکر طالب ته په تورست په نوم باندې جنګ ورسره کوي او زندان ته اچوي او مړ کوي او لوبې وې روانې مثلا دا دا وایي. اما که چیرې داعش وغواړي چې مثلا طالب بدنام کړي یا بل کس وغواړي طالبان بدنام کړي، دا ووایي یا خپله طالب ووایي چې دغه پروسه نه خلک وډره کړي چې رانسي یا نه پالیسي نه وي او دوی دا کار وکړي، هغه بیا سیاسي لوبې دي کېدای شي داسې قرباني شي دا کسان. او بغیر له غنه چې غز نه ورته کړي، دا طالبان د شهرت دپاره د نیک نوم لپاره ښه دي چې زیات راځي، اما وګورو چې دوی ته څه ورکوي، څه امتیاز دنده ورکوي که نه ورکوي، ځکه نور خلک تشویق شي.
ډېره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو 25 دقیقې بحثو په دې خبرونه کې زموږ میلمانه وو پخوانی افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکی عزیز الدین معارج او د بشري حقونو د مسایلو کارپو له قانون څخه د سرغړونې په نوم د کتاب لیکوال بشیر زرمست. له دواړو میلمنو نه مننه کوو او له تاسو هم مننه کوو چې د خبرونه مو تر پایه واورېده. د 25 دقیقې بل اونیز بحث پورې مو په خدای سپارم.